السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او و مورث نن یک شنبه ده، د ورځې اسنبلی څلرمه د اگست 15مه. په پیل کې خبرونه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل اکسپانه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د ږغ د غلي کولو بله هڅه ده. هغې زیاته کړې چې ښځې او نجونې حق لري چې ږغ یې واورېدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د ښځو د آواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده توشیح کړی، لسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. دغه راز د ښځې ژغ چې سندري، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړ آواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په 11 ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنټ اتلولۍ وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولۍ وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روانې اګست میاشتې پر 18مه پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د برید پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دا خبر روټرز خبری اژانس تیر ماښام ورکړ. له بلې خوا د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د دې پیښې په تړاو یو 15 کلن هلک نیول سوی. تب د اصل کې ده چې د جرمنی پولیسو د ځانګړو ځواکونو یوه قطعه پرون د هغه مشکوک تورن د موندنې له عملیاتو سره یو ځای سوه چې د جمعې په شپه ناوخته په لویدیز زولنګین ښار کې د یوه فیستیوال په ګڼه ګوڼې کې د چاقو په ذریعه برید وکړ. درې کسان یې جل او اته نور ټپیان کړل. پولیسو ویلي چې دا حمله نیول سوي هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حمله خبر وو، مګر چارواکو ته یې خبر نو ورکړی. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلی. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای سي. په بنګلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنګلادیش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورښتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنګلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه تشریح اخلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي خبرداري ورکړ چې شاید ترهګر یو ځل بیا د افغانستان له خاورې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر برید وکړي. آصف تورانی په اسلام آباد کې د سفیرانو وی غونډې ته دا هم وویل چې د نړۍ پام د غزه او اوکراین جګړو ته اوښتی دی او افغانستان هیر شوی دی. د دې اندېښنې په ځواب کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد پر ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ښاغلي دوراني څرګندونې رد کړې دي او ویلي دي چې د کومو ستونزو او خطرونو نسبت چې افغانستان ته کړی دی، د دې هر څه احتمال له پاکستان څخه لیدل کېږي. دلته په خبرونه کې دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په یوټیوب کې وګورئ، که مو خوښه شوه سبسکرایب کړئ او د ازادي راډیو په فیسبوک هم دا بحث لیدلی شئ. هلته هم که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ. له جرمني د سکایپ له لارې د افغانستان پخوانی ډیپلومات چې په اتیایم لسیزو کې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کاوه، امیر ګران، را سره دی. د دوی هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. ګران صاحب، څه فکر کوئ چې د دې افغانستان او د اوسنی افغانستان چې طالبان واکمنان دي او د پاکستان ترمنځ روابط په کوم لور روان دي؟
پاکستان دغه نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان د بحران یا د افغانستان د کشالی یا د افغانستان په تړاو یې لوبې کړې دي، او اوس یو ځل بیا غواړي چې دغه لوبې له سره پیل کړي. زه به تاسو ته مثال ووایم، او هغه دا دی چې په اتیاومه لسیزه کې، لکه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله، زه په اسلام آباد کې ډیپلومات وم، او د پاکستان په مداخلو باندې چې د افغانستان کې کړي دي هغه ما ته معلومی دي، او په هغوی باندې موږ کشفي راپورونه هلته افغانستان ته لیږلي دي، او د هغو پر بنسټ باندې په افغانستان کې په خارجه چارو په وزارت کې هلته یو کتاب نشر سو چې په نوم د وایټ بک یا سپین کتاب باندې یادیدو، او هغه بیا دغه د جهادي تنظیمونه یې چې د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د آیس آی دغه وخت رئیس تورن جنرال جاوید ناصر چې کابل ته بدرګه کړل، حامد ګل هم ورسره ولو، بیا دا ټول وزارتونه آرشیپونه یې چور کړل او هغه یې هم وسوځول یا یې پاکستان ته راوړل. اوس چې د پاکستان د حکومت خاص استازی د افغانستان لپاره آصف درانی دا خبرې کوي چې ګویا په افغانستان کې ترهګری ډلې دي، او ترهګری ډلې په وده کې دي، له هغې جملې څخه داعش او القاعده او دغسې نورې ډلې یادوي. زه فکر کوم لکه څرنګه چې د طالبانو د واکمنۍ، البته دا واکمنۍ ډیفیکټو واکمنۍ ده، او هغه بین المللي اصول یا هغه مالفی چې باید طالبان د حکومتولۍ دعوا وکړي هغه دوی تر اوسه پورې نه لرلې دي او نه مراعات کړې دي، او لځکه هم د نړیوالو لخوا یا د ملګرو ملتو لخوا په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، او د افغانستان له خلکو څخه هم مشروعیت نه دی اخیستی. له دې کبله موږ باید ورته ډیفیکټو واکمنۍ ووایو. نو د دوی د خارجه چارو د وزارت دغه د خارجه چارو د وزارت د ویاند مرستیال چې کومې څرګندونې کړې دي چې د دغو خطرونو یا د دغو اندېښنو احتمال له پاکستانه کېدای شي، دغه صحیح خبره ده. دا ولې؟ دا ځکه صحیح خبره ده چې په خپله وګوري القاعده، داعش مثلا په خپل لشکری جنگوي، سپاهي صحابه، لشکری مجاهدین، دغه سی ٹی ٹی پی، دا ټول او دغه نوري.
ګران صاحب مننه. همدې عبدغه ټیکټ بیا هم راځو دی مومن صاحب یو نظر به واخلم. مومن صاحب، په پاکستان کې بریدونه هم زیات شوي دي، له مشال رادیو ستاسو تازه راپورونه څه دي د امنیتي برخه؟
دا چې د پاکستان د سولې او د شخړو مطالعاتو مرکز دی په اسلام آباد کې، دغه چې کوم د جون میاشتې راپور دی نو په هغه کې وایي چې په لومړیو پنځو میاشتو کې په پاکستان کې شاوخوا څه باندې 400 وسلوال بریدونه ترسره شوي دي، چې په هغه کې څه باندې 900 کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. او دوی دغه خبره کوي چې د دې څه باندې 70% بریدونه چې دا په خبر پښتونخوا کې شوي دي، او دوی بیا ورسره همدغه تور لګی چې زیاتره بریدونه هغه د افغانستان د پلان شوي دي، د افغانستان ځمکه هغه کارول شوی ده. خو کومه خبره چې پاکستان کې، نو که تاسو په غټ پکچر کې دې ته وګورئ، نو په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه خبرونه مخ ته راغلل چې د امریکایي چارواکو سره دوی ملاقاتونه شوي دي، او په هغه ملاقاتونو کې یا په خبرو کې دوی پر دې باندې بحث کړی دی چې داعش او طارق طالبان پاکستان دغه سیمې لپاره خطر دی. په نورو وسلوالو ډلو خو زیاتره دوی فوکس هغه په داعش باندې دی. بیا که تاسو وګورئ د روس کې د کنسرټونو په تالار چې کوم وسلوال برید وشو، کوم بریدونه وشول، نو په هغه کې تاسو کتل په هغه کې لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لوخته. بیا په ایران کې چې کوم برید وشو، نو
یعنی لوی تشویش داعش
ته، لوی تشویش شو په دغه سیمه کې هغه داعش ته.
خو دلته یو سوال ده، داعش ته تشویش ته دا بل ګران صاحب څه خبر؟ ګران صاحب، د داعش ته تشویش ته یوې خواته چې ګورو په افغانستان کې واکمن طالبان هم له داعش سره دښمنان دي، نو بیا طالب ته ولې د انتقاد ګوته باید ونیول شي؟
سوال هم دغه د شیبر صاحب خبره دا ده چې ما خپل یو څه وخت مخکې د طالبانو د پاکستان د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان چې ورته وایي د هغوی یو نماینده و، بیا د پاکستان پوځ ونیو او بندي کو او بیا وروسته خلاصو د یوې معاملې په نتیجه کې هغه ویلي دي چې د داعش او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخه دي. اصلا دا دی چې پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت غواړي چې په ډیورنډ فرضي کرشي شاوخوا دلته تراګریزې حملې یا تراګریز فعالیتونه زیات شي.
ګران صاحب وبښئ، په دې برخه کې محمد صاحب تازه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف څرګندونې دي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ده په وینا دوی شاوخوا شل میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي، خو ګمان کوم یو سلو پنځوس میلیارد ډالر دی یا دوی چې دومره پاکستان زیان لیدلی دی. څېړونکو چې له مشال راډیو سره په دې ارتباط خبرې کړي دي، د کوم چا خبرې ساس په ذهن کې شته چې هغوی څه وایي؟
نو څېړونکي هم دغه خبره کوي چې دغه اکثره پیسې چې کم پاکستان ته راغلي دي د ترګری په ضد باندې، نو هغه د پوځ یا د اسټیبلشمنت لاس ته ځي، خو نقصان یا تاوانونه چې کم د عام ولس کې ګلته کې دا چې کم تاسو د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت خبره کوي، کاره خبره ده چلته کې سرمایه کاران ناراضي، انویسټمنت به هم نه کیږي، خو زیات تاوان چې د هغه ولسون ته رسېدلی. زه لکه تاسو ته د شمالي وزیرستان خبره وکړم، نو په شمالي وزیرستان کې پوره روغ روغ میرعلي بازار او داسې نور بازارونه هغه وړنګول شو. هلته کې خلک دا خبره کوي چې زموږ د کروڑونو روپو کاروبارونه وو، موږ به د لکونو روپو زکات ورکو. اوس هغوی په خپله مشال ډوسه په خبرو کې دا خبره کوي چې اوس هغوی خپله زکات ته ناست دي. لکه زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه دا اکثره پاکستان پوج دا دریځ ورکوي چې هلته کې زموږ په خپله دونه تاوان وشو، خو هلته کې بیا ولسونه دا وایي چې تاوان د ولسونو شوی دی، پوځ ته یا حکومت ته ریاست ته خو پیسې راغلي دي ترګرې پر ضد باندې. خو که دغې ته موږ راشو د داعش مسله، داعش مسله دغلته پاکستان راپورته کړې ده، خو څنګه چې ګران صاحب خبره وکړه، نو پروس کال په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه باندې بریچ شوی په جون جولای میاشتو کې، په هغې کې څه باندې سل کسان وژل شوي وو، څه باندې څلور شپېته کسان وژل شوي وو او څه باندې سل هغه جوبل شوي وو. د هغې زموري هم داعش اخیستې وه. په باجوړ کې چې اکثره وسلول بریدونه کېږي، د هغې زموري داعش وسلول ډلې اخلي. خو د رایټر رپورټ وختي به کته، نو په هغه کې دا و چې د کنسرټونو په تالار چې په ماسکو کې کم بریج شوی وو او د هغې زیباري چې داعش ډلې کم منلې وه غفاري ډلې، نو دوی وو چې غفاري هغوی رایټر چې دی د پاکستان طالبانو او د افغان طالبانو سره خبرې کړې دي، نو د هغې په بنیاد دوی دا خبره کوي چې غفاري تللی دی په بلوچستان کې پټ شوی دی او هغه په جوبل حالت کې دی. البته به دوی دا کوشش کړی دی چې پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه دوی ته څه معلومات نه دي ورکړي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې لکه د څنګه همدغه امریکایي ځواکونو پخوانی د قومنده د امریکایي ځواکونو پخوانی مشر چې دی مکینزي، هغوی هم دا خبره کړې ده چې داعش یو خطر دی د دوی لپاره بریټ کولای شي. دغه سي بیا دوی دا خبره کوي چې د داعش وسلوال چې دی هغه زیات شوی دی، او په دې کې زیاتره هغه خلک دي چې هغه د پاکستان طالبانو نه افغان طالبانو جلا شوی دي، غریب ملکونو ځوانان دي هغه دې تر روان دي. بیا د داعش په داس تر کبانی په افغانستان کې خپل بریدونه تر سره کړل چې اوس په دې ورستیو کې تر دې چې د افغان طالبانو استخباراتي چارواکو د رویټر سره خبرې کړې، په هغه کې هغوی دا خبره کوي چې په دې کې 90% چې دي هغه غیر پښتانه دي په داعش کې، هغوی دا خبره کوي. او هغه وجه دا ده چې داعش خپل ستراتیژي په خاص توګه د پروپاګاندي ستراتیژي داسې مخ ته روانه کړې ده چې خپل لیکو ته نور ځوانان نور وسلوال راولي. او بیا
یعنی دا موضوع پراخه کې
موضوع پراخه کې
اندیشنو یو وړ خمدغه دی. ګراد صاحب مثلا تازه تاسو له جرمنی را سره سي، جرمنی دا خبر ورکړ چې دوه افغانان د تروریزم د ګواښ په ارتباط چې دوی غوښتل سي په سویډن کې د جرمنی د امنیتي چارواکو په وینا حمله وکړي، دوی نیولې دي. یو رامین نومي چې بلم ابراهیم، او دوی د داعش خراسان څنګه غړي دي. کله چې دغه راپورونه خبري شي، نو بیا خو دغه اندیشنی ورسره زیاتیږي چې داعش خراسان څنګه په نړیواله سطح په یوه تهدید بدلیدونکې ده. د آصف دراني خبره خو بیا له دغه اړخه بیرته یو څه سمه نه ښکاري.
داسې دی شیبر صاحب چې په خپله تاسې وګورئ په دغه څو لسیزو کې د تراګرو په ضد باندې چې کوم جنګ روان دی یا د تروریزم په ضد باندې د دغه لپاره یو منل شوی په نړیواله کچه تعریف نه دی موجود. دغه تراګر چې یادیږي یا تراګری ډلې دا په خپله د دغه لویو قدرتونو لخوا او همدارنګه د پاکستان لخوا جوړې شوي دي. ما مخکې عرض وکړو چې په خپله د پاکستان د تاریخ طالبان پاکستان یو ویان وویل چې داعش یا په خپله تراګر او د پاکستان پوځ د یوې سکې دوه مخونه دي. له بلې خوا دا صحیح ده، دا اندېښنې موجودې دي دلته په آلمان کې هم او په ټوله اروپا کې هم. بله خبره دا ده چې دا تراګر چې دي دې ته اشارې شوي دي. مثلا په 2008 کال کې تاسو ته معلومه ده چې په بمبئی کې یوه حمله وشوه، تراګریزه حمله. په دغه حمله کې پاکستانیان ول، او دا پاکستانیان یو یې اجمل قصاب نومېدو چې بیا هغه اعتراف وکړ چې موږ ته د پاکستان پوځ ټریننګ راکړی دی. بله خبره دا ده چې بیا په 2013 کې نواز شریف سي صدر اعظم و د پاکستان، هغه دې ته اشاره وکوله چې دغه تراګر چې دی یو دغه سټیټ اکټرز، یو نن سټیټ اکټرز دی او یو سټیټ اکټرز دی. سټیټ اکټرز یعنی په دغه کې دولتونه هم شامل دي. کچیرته مثلا دغه تراګرو ته چې هغه په لندن کې په بمبئی کې یا په نورو ځایو کې تراګریزي حمله ترسره کړې دي، دولتونه او استخباراتي شبکې ورسره مرسته ونه کوي، هغوی ته مواد ونه رسوي، هغوی ته مثلا مالی چینلونه یې کومکونه ورسره ونه کوي، فکر نه کوم چې هغوی دغه کار وکولای شي.
شیبر صاحب که تاسو وګورئ نو د مشال ریډیو رپورټ ته، اوس هم د مشال ریډیو په ویب سایټ باندې پروت دی، هغه ما وختي کتنو په هغه کې دا خبر رالی چې په وردګ کې، په هرات کې، په مختلفو ځایونو کې که یو خوا داعش بریدونه کړي دي، نو بل خوا د طالبانو چې کومو د استخباراتو څانګه د هغې کې ځینې داعش وسلوال هم ورنوتي دي، په هغې کې شامل شوي دي. بل خوا که بیا تاسو وګورئ نو د پاکستان موجوده وزیر اعظم شهباز شریف دی په خپله دا تورونه لګی، په خپله دا خبره کوي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وختو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان نه راوستل، په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول. دغه سي د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید دا وخت د پوز په قید کې دی، او تیر ورځ پوز دا هم ویلي چې د فیض حمید سره دغه ځینې ملګري مونږ نیولې دي، او خبرې داسې دي چې دغه ملګری مونږ په دې تړاو نیولې دي چې دغه ملګرو نه دا پښتنې هم روانې دي چې د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره دوی ناامني زیږولې ده. دا هغوی دا خبره ده. نو تاسو سوچ وکړئ چې د افغانستان کې دغه حالت روان دی، په پا پاکستان کې د وزیر اعظم دا خبره کوي چې د عمران خان په وختو کې ناامني زیاته شوې ده، او دغه وخت
دوی خپل اختلافات
پښتنه زما دا ده چې په داسې حالاتو کې تاسو څه ګوري چې دغه سیمه به د نړیوالو دپاره خطر نه ګرځي؟
ګران صاحب
زما نظر دا دی چې زه فکر کوم چې د تروریزم د ټکولو لپاره یا د دغې پدیدې د محوه کولو لپاره ښه دا دی چې د پاکستان په پوځ باندې، په استخباراتو باندې چې هغه د آیسا شبکه ده، په هغوی باندې فشار واچول شي. تاسو ته معلومه ده چې دغه نیمه پیړۍ د پاکستان پوځ او د پاکستان همدغه پوځي استخبارات ISI انټر سرویسز انټیلیجنس دغه له همدغه تراګرو سره ملوث دي. دغه اسامه بن لادن چې هغه په د ایبټاباد د ککول نظامی اکاډمۍ په محوطه کې یا په ګارنیزو کې کور ورته جوړ کړی و، او دغه د وزیرستان هاوس په نوم باندې یادیدو، دا زه دقیق اسناد لرم. او یو تونل د ککول اکاډمۍ له قرارګاه څخه تر وزیرستان هاوس پورې کشل سوی بولو، او له دغه تونل څخه به د پاکستان پوځي منسوبین دته ورتلل او دته به هدایت ورکاو او هغه اساس کوم هغه لازم ولو هغه مشورې به سره کولې. بل خبره دا ده چې په هغه وخت کې ګوري دغه اسامه بن لادن چې په 2011 کې په دوهم د مای باندې دغه عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شو، په هغه وخت کې اسی پلی زرداری په دغه باندې خبر وو او دغه وخت پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال اشفاق پرویز کیانی وو، هغه خبر وو، هغه وس په استرالیا کې وایي جزیره اخیستې ده. دوی ټول خبر
ګران صاحب وبخشي دغه معلومات چې تاسو شریکول دا البته په ځینو راپورونو کې اشاره ورته شوې ده چې فرضاً له پوځي اډې د اسامه تر کوره پورې تونلیستل شوی دی، لیکن څوک بشپړ تاییدولی نه شي او یا دا خبره هم څوک نه شي تاییدولی چې آصف علي زرداري د اسامه ابن لادن په ضد باندې عملیات کېدل دغه څوک خبر و. اما بلې خواته تاسو د فشار خبره وکړه، مثلا په وروستیو کلونو کې امریکا د امریکا متحده ایالاتونو چې د پاکستان له پوځ سره کومې مرستې کولې، 800 میلیونه ډالر به هر کال ورکول، هغه بندي کړی دي. او تازه یو نوی خبر دی چې په دې څو ورځو مخکې کې د تاسو د ممبئی بریټ ته مخکې اشاره وکړه، د ممبئی د بریټ یو طرح چې په امریکا کې اوسېدو امریکا ویلي چې هغه هند ته سپارو، تاسو په دې برخه کې محمد صاحب راپورت څه درلودل تاسو په مشال کې؟
زما تاسو پام
درلود، یعنی مطلب ملي و چې یعنی په نړیواله سطح باندې په دې کې مشک نسته چې په پاکستان باندې په دې برخو کې فشارونه سته، د سنس فشارونه، حتی د پاکستان کورنی فشارونه ده چې په پاکستان کې عمل مخکې محمد صاحب تاسو اشاره وکړه چې یوازې 6 کال څومره بریدونه شوي دي.
بالکل بریدونه شوي دي. او بل شبر صاحب هلته کې مسله دا ده چې د پاکستان پوځ هم لګې دي، هغه څه چې موږ خبر کیږي لکه وختي د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن سره زما خبره کړي د ریپورت لپاره، نو هغه باید دا ویلي چې ګوره د کې پخپل باندې زمونږ دار پوځونه پوځیان هغه مري، د سې نه د چې لکه پوځ قربانی نه ورکي دا د کې د کتا سو ګوري نو پرې درسته کې اکثر بردونه د پاکستان په امنیتی سرتیرو باندې شي، په پوځ باندې شي،
خصوصا په پوځ باندې،
په پوځ باندې،
په خو به په پولیسو کې دل یا په ملیشو کې دل، اوس
په پوځ باندې کې ملیشا سرتیرو باندې کې، نو هغه په بلوچستان کې کېږي، هغه په خیبر پختونخوا کې کېږي، د دین علاوه نور چې د پاکستان نږدې ملګری هیواد دی چین، دا غوی چې کوم انجینران دي یا دا غوی نور وګړي دي په پاکستان کې، په غوی باندې بریدونه کیږي، نو دا سې ډېری خبرې دي چې لکه اغیره دا بریخې چې د یوازې د پاکستان امولس نه یا د افغانستان امولس نه، بلکې د پاکستان پوځ غوی هم پنه کوي، د پاکستان پولیس، د پاکستان ملیشیا ځواکونه
په دغه شرایطو کې د خطر چې دا باس یو ډول راغوند کو. ګران صاحب، د په افغانستان کې د وسنۍ واکمنانو او په پاکستان کې د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه شرایطو کې چې په یو بل باندې تورونه پوری کوي دغه روابط ممکنه ده چې نشتې شي؟
زه فکر کوم چې دوی روابط سره لري، وسوګوري هر کله چې دوی امیر خان متقی یا سراج الدین حقانی وسو وخت مخکې د سراج الدین حقانی ورور انس حقانی کورمی جنسی ته تللی ولو حالته له خپلوانو سره له خپل
خیر اوس دغه سراپورونه خو نه تایید سوي کنه
لیدنی کتنې
کوي. ګران صاحب، دغه سراپورونه هیڅ وخت هم آزاد رسنۍ فرض نه کوي آزادۍ راډو نسته ایدا ولې سفلانې حالته تللې ده تر څو سی په رسمي شکلونه ویل سي. نن سبا خو د خواله رسنۍ هم ډیر عامه ده، خلک دا خبرې کوي، اما په عمل کې مثلا په عمل کې د دوړو خو روابط په اقتصادي او سیاسي برخه کې په یو بل باندې سخت تورونه پوری کوي،
بریدونه کوي، په پولو
بریدونه کوي، د په اقتصادي لحاظ باندې تورخم یو ورځ بند یو ورځ خلاص وي. د په تازه له کندهار راپور درلود چې بازګران وایي چې خټکی او وینډوانی په خو په پاکستان کې خرڅې دي، اوس د پاکستان لارې بيخي بند شوې ده، مهاجرینو تر 15 کډیر افغان کډوال پاکستان له خپل خاورې په زور ایستلې دي. په دغه شرایطو کې کبیخي هم په خفا کې په پټه باندې دوی سره جن روابط ولري، لیکن په عمل کې دا ولسونه ډیر په لري کې دودي.
تاسو ته معلومه ده چې برسه دا خو ګوري طالبان په خپل منځ کې سره ویشلې دي، اغل ته یو خو دا ډیره اکستریمیست یا افراطی ډله ده چې ملاحبت الله پر راس کې ده، او دا هم پرون یې دا یو نوی فرمان دی نهی عن المنکر او امر بالمعروف نشر کو چې مطلق باید په شذو باندې بندیز ولګیږي او د دوی وجود باید یعنی ټول حجاب باید دوی مراعات کړي. یو دغه خبره ده چې په هغه کې یو څو او دا مقتدره حلقه ده چې په طالبانو باندې مسلط دي او حکمرانی کوي، او بل دا دی چې هغه څوک چې لکه ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس ستانکزی او دغسې ځینې نور وزیران دي چې هغوی بیا غواړي چې له نړیوالو سره ښې اړیکې ولري، تعامل ولري او ضمناً په رسمیت باندې وپېژندل شي. نو خبره دلته دا ده چې هغه مقتدره حلقه غواړي چې دلته او هغوی له پاکستان سره اړیکې لري. زما د معلوماتو له مخې چې په خپله د دغه ملا هبت الله ګارد یا د ګارد هغه مقتدره استخبارات او ضمناً هغه څوک چې دوی امنیت یا سیکیوریټي ساتي هغه هم له پاکستان سره تعلق لري.
تر هغوی پورې چې آزاد رسنۍ یو موضوع تایید نه کړي هغه څوک نشته تاییدولی چې فلانی له فلانی سره ارتباط لري. په دې شک نشته چې د پاکستان له افغان طالبان سره ډېر نږدې روابط و، د کوټ شورا وله، د پېښور شورا وله، او په دې باندې تورن شوي دي دوی. بلې خواته فرزند پاکستان پخواني حکومت د عمران خان په مشرۍ له دوی سره نږدې روابط درلود. فیض حمید کابل ته ولاړ، د فیض حمید تر سفر وروسته په کابل کې کابینه د طالبانو جوړه شوه، لیکن هغه فیض حمید اوس په زندان کې دی.
فیض حمید زندان کې دی، عمران خان په زندان کې دی. عمران خان هغه وخت کې چې کله کابل سکوت وکړو نو عمران خان هغه وخت کې دا خبره وکړه چې افغانان د غلامۍ زنځیرونه وشلول، هغه عمران خان هغه دی اوس په زندان کې دی. په عمران خان دا تورونه هم لګي چې په خپل حکومتي دوره کې یې وسلوال د جیلونه خوشي کړي دي. د موجوده وخت چې کوم حکومت دا وخت کې په اپوزیشن کې هم دوی په تورونه لګول. نو ستاسو خبره سمه ده چې لکه خو ګران صاحب چې کومه خبره کوي چې څنګه طالبان په خپلو کې سره ویشل شوي دي، دغسې په پاکستان کې هم دا خبرونه دي چې د استخباراتي اداره چې کوم چارواکي یا پوځي چارواکي دغه خپلو کې سره ویشل شوي دي، هغلته کې دا خبره کیږي چې څوک زیا پرو زیا دي، څوک دغه باقیات را مخته روان کړي دي، څوک د حمید ګل دي، څوک د اشپاخ کیانی دی، څوک درهیل شریف دی.
او بخښه مومن صاحب، د افغان طالبان په برخه کې خو پښکارا وایي ځینې پاکستانی سیاستوال هم دا خبره کوي چې افغان طالبان ملاتړ وکړو، کابل ته مورسول، مرسته مور سره وکړه، اوس له هغوی سره دښمنی کوو. ځینې ښکارا دا خبره
دا خبره کیږي. بلکې ګران صاحب چې کوم لور ته اشاره کوي، که تاسو خیالي په 14 او 15 اگست باندې متقیل ته په اسلام آباد کې وو، سراج الحق دغسې محمود خان د دین علاوه په عبدالرحمن د ټولو هغه تصویران هغه ویډیوګانې مخته رالې چې دوی سره یو ځای هلته کې. نو داسې هم نه ده چې لکه ګینې دوی یو بل سره هغه اختلافات دي. خو ښکاره عجیبه سړي ته دا ښکاري لکه څنګه چې تاسو وختي کوم لور ته اشاره وکړه چې ولسونو ته غټ تاوان ورسېده، کاروبارونه دي هغه هم د ولسونو
عملاً رسېدلی ده. یعنی د پاکستان اقتصاد مخ په ځوړ روان دی، سیاسي ثبات ګډوډ دی، په پاکستان کې ډیر ګډوډ حالت دی.
او د دې حالاتو د وجې نه د پاکستان په استخباراتي ادارو چې کله نیوکه کیږي نو اوس د پاکستان د پوځ مشر او نور چارواکي بار بار لګېدي چې دا انټرنیټي دهشتګردي ده، د دې د مخنیوي لپاره موږ کار کوو. نو د هغې د وجې نه اوس په پاکستان کې 30% پورې انټرنیټ ورو شوی دی، هلته کې چې انټرنیټي خدمات ورکوونکي کومې ادارې د هغوی دا خبره کوي. نو د هغې د وجې نه د پاکستان اقتصاد ته چې آنلاین د چا کاروبارونو هغې ته څومره تاوان ورسېد.
نه نه، پاکستان څو ورځې مخکې د پاکستان د ټیکسټایل کمپنۍ یو مشهور ویډوګانې ما لیدلې، هغه وایي وایي چې 15 لوی کارخانې مې درلودې، په لکونو کسان له کاره لوېدلي دي، د مې ټولې بندې کړې دي. خو خیر، د اړخته د دې لپاره چې دا بحث بېرته راغونډ کړو. ګران صاحب،
بله، یو عرض کوم. مثلا اول خو دغه د عمران خان او د فیض حمید د ایسای پخوانی رئیس د دغه د کورت مارشال یا د نیولو په حق باندې ما ځینې راپورونه چې هغه ډېر معتبره رسنۍ دي، هندی یا بنگلادیشی یا ځینې نورې دامې چې مطالعه کړې دي، هغلته داسې ویل شوي دي چې دا د فیض حمید نیول په دغه وخت کې په دغسې شرایطو کې دا دې لپاره ده چې عمران خان هغه ته نظامی محکمې ته راکش کش کړای شي. او دا په خپل عمران خان هم ورته اشاره کړی
او دا خبره خو شوې ده.
یو بل ارز کوم، هغه دا دی چې مثلا هلته په بنگلاديش کې حالات په ډراماتیک ډول باندې